افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په افغانستان کې د 90 کلن بریتانوي پیټر رینولز چې له خپلې میرمنې باربی سره یو ځای زندانی شوی ژوند له خطر سره مخامخ دی. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې دغه خبره د دغې جوړې د لور سارا انټوسیسټل په حواله پرون یک شنبه کړې ده. سارا ویلی پلاری د زړه دوامدار درمل خوري او په خبرې روغتیايي وضعیت وروسته تر هغه ډیر خراب شوی چې تر کلکو امنیتي تدابیر لاندې و زندان ته لیږدول شوی دی. سارا ویلی د پلار سینه او دواړه سترګې میکروبي شوي او د سمې نه تغذیې له کبله یې د هاضمې سیستم هم له ستونزو سره مخ شوی دی. ویل شوی چې له زندان مخکې پر دغه بریتانوي وګړي د زړه یوه وړه حمله هم راغلی ده. طالبانو تیره میاشت تایید کړی چې دغه بریتانوي جوړه یې چې د راپورونو له مخې افغانستان کې خیریه کارونه کول په بامیان ولایت کې نیولې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د نوي ښوونیز کال را رسیدو سره سم د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هیواد د روښانه راتلونکي لپاره د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. حامد کرزی همداراز زیاته کړې چې زده کړې یوازې یو حق نه بلکې په خبره یې دا د هیواد او هیوادوالو د سوکالۍ، عزت او بقا لپاره یوه حیاتي اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکو څو ورځو کې به د هیواد په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال پیل شي، خو دا به پرله پسې څلورم کال وي چې نجونې پکې ښوونځیو ته له زده کړو منع شوي. د طالبانو د برېښنا شرکت اعلان کړی چې د افغانستان او ازبکستان تخنیکي ټیمونو په کابل کې د برېښنا د دو مهم پروژو د تطبیق په اړه خبرې کړې دي. په دغو پروژو کې له ازبکستان څخه افغانستان ته د 500 کیلو ولټه برېښنا مزي غځول او د هیواد په شمال کې د ډبرو سکرو د برېښنا د یوې فابریکې جوړول شامل دي. د هغې اعلامیې له مخې چې د یکشمې په ورځ د دغه شرکت پر ایکس پاڼه خپره شوه، د ازبکستان تخنیکي پلاوي په دې غونډه کې د افغانستان د انرژۍ د زیربناو د پراختیا په برخه کې د خپل هیواد پر ژمنو ټینګار کړی. د برېښنا شرکت اجرایه رئیس عبدالباري عمر په دې غونډه کې وویل چې د تخنیکي مطالعاتو له بشپړېدو وروسته به د نوي لمریز کال له پیل سره سم د دغو دو پروژو کارونه هم پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د برېښنا په برخه کې د زیربناوو او دغه راز د سرچینو له کموالي سره مخامخ دی. د تکواندو تکړه افغان لوبغاړي فرزاد منصوري د 2015 کال د اوپن بلجیم تکواندو په سیالیو کې د سپینو زرو میډال ګټلی دی. دغه سیالي د نړۍ د تکواندو د غوره لوبغاړو په شتون سره د مارچ میاشتې په 15 او 16 نیټه په بلجیم کې ترسره شوې. فرزاد منصوري د خپلو فرانسوي او هالنډي سیالانو په ماتولو سره روسي پړاو ته لار پیدا کړه، خو په روسي پړاو کې د خپل امریکایي سیال څخه ماتې وخوړه. فرزاد افغانستان د تکواندو فدراسیون په خوانی غړی وو، خو وروسته تر دې له دې ډالۍ ووته چې په بریتانیا کې یې پناه واخیستله. په تیرو 24 ساعتونو کې د غزې په تړانګه کې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د عربستان او امریکا په منځګړیتوب د اسرایلو او حماس ترمنځ د اوربند د ټینګولو هڅه روانه ده. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. فلسطیني چارواکي وایي د جنوري د 19 له اوربند سره سره بیا هم د اسرایلو په بریدونو کې لسګونه کسان تر اوسه وژل شوي. تر ټولو وروستۍ خونړۍ پیښه د شنبې په ورځ د بیت الاحیا په ښار کې وشوه، چیرته چې د څلورو خبریالانو په ګډون 9 فلسطینیان ووژل شول. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د یکشنبې په ورځ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د روسیه او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو او په سوریه کې د ثبات د ټینګولو په اړه خبرې وکړې. د اردوغان د دفتر د خبر پاڼې له مخې نوموړي په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټرمپ له نوښتونو د ترکیې ملاتړ اعلان کړ او پر سوریه یې بندیزونو لرې کولو په برخه کې پر ګډې همکارۍ ټینګار وکړ. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي 1403 هجري لمریز کال چې پای ته رسیدو دی افغان ښځینه خبریالانو ته له بې ساري فشارونو سره مل
داسې فضا ورته رامنځته کوي چې خلک ونشي کولای چې په ښه ډول باندې کار وکړي، نو خلک مجبوریږي چې خپل دندې له لاسه ورکړي یا خپل یو انسان وخت استعفا ورکړي.
پاکستان کې کارت لرونکو افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت په لنډېدو دی. یو شمیر دغه کډوال وایي
دغلته زموږ په پاکستان کې کاروبارونه دي کسب دی، همدغلته مو ډېر وخت تیر شوی دی، سره دې چې د افغانستان وضعیت هم داسې جوړ نه دی، موږ څنګه وشو کولی چې هلته لاړ شو.
ټاکل شوی د امریکا او روسیې ولسمشران په خپلو کې د اوکراین د جګړې پر سر خبرې وکړي، او کابل کې د سړک سر کاروباریان او پلورونکي وایي ځانګړی ځای نه لري او ډېر سرګردان دي. آزادی اوریدون کی او درخشو وایزان پروگرام لے یادا مباس
دردی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته راغلی د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. په افغانستان کې د طالبانو لبیا وکمنېدو وروسته یو شمیر افغان خزینه خبریالان له فشار، ګواښونو او بندیزونو سره د مخامخ کېدو له کبله نورو هیوادونو له هغې ډلې پاکستان ته کډوال سوي او دا هم مهال تر سختو کړاوونو لاندې ژوند کوي. په افغانستان کې هم شته یو شمیر خبریالان له محدودیتونو او فشارونو څخه شکایتونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د خبریال د ورځې په پلمه د خبریالانو ملاتړ بنسټونو په افغانستان کې د خزینه خبریالانو پر وضعیت بیلابیل راپورونه خپاره کړي چې د دوی راپورونو له مخې په افغانستان کې هم د خزینه خبریالانو وضعیت ښه نه دی او په تیر کال کې ډېرې سختې ورځې ګاللې. زموږ همکار فرشته سحاق له افغان خبریالانو سره خبرې کړي او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی.
په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دوروسته یو شمیر افغان خزینه خبریالان له فشار، تهدیدونو او بندیزونو سره د مخامخ کېدو له امله نورو هیوادونو ته کډوالي شوې دي او وایي چې ژوند یې تر سختو کړاوونو لاندې تیریږي. د رسنیو یو شمیر ملاتړي سازمانونه وایي په افغانستان کې د خزینه خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په تازه راپور کې چې د یکشنبه په ورځ د کپ په 26مه د خبریالانو ملي ورځ یعنې د په وشتمې په مناسبت خبر کړی وو راغلی چې په روان المریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادیو ځپلو بهیر یو نوې او پیچلې پړاو ته ننوتې ده. د بیان د ازادۍ کور څو موده وړاندې ویلي وو چې لکه چې طالبان په دغه هیواد کې بیا واک ته رسیدلي په افغانستان کې شپږ اتیا سلنه ښځینه خبریالانې بې دندو شوي او یا هم نشي کولی په آزاد ډول په رسنیو کې کار وکړي. په بیان کې راغلي چې په دې موده کې ګڼې خبریالانې ګواښل شوي، وهل شوي، بندیانې شوي دي او اوس له اقتصادي ستونزو سره، ویرې او رواني فشارونو سره لاس او ګریوان دي. هیله شمس په افغانستان کې افغانه خبریاله ده چې ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
خو د ژورنالیزم په برخه کې خلک د ډېر زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي، ځکه ژورنالیزم یو داسې برخه ده چې باید په آزاده توګه هغې کې باید کار وکړي او شخص او وشي کولی چې خپل کارونو ته ادامه ورکړي. مګر په افغانستان کې دا چې په لومړي سر کې ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي ول، مګر اوس هم یو داسې فضا ورته رامنځته کوي چې خلک ونشي کولای چې په ښه ډول باندې کار وکړي، نو خلک مجبوریږي چې خپل دندې له لاسه ورکړي یا خپل یو انسان وخت استعفا ورکړي، ځکه ورځ په ورځ ستونزې زیاتېږي، مشکلات زیاتېږي او دا د دې لامل ګرځي چې خلک نشي کولای خپل دندو ته په ښه ډول باندې لاړ شي او دندې خپل ترسره کړي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنې اداره هیڅ له اتیا سلنه څخه زیاتو افغان خزینه خبریالانو خپلې دندې پرېښي او ګڼ شمېر یې نورو هیوادونو ته کډوالې شوي دي. افغان خبریاله مینا اکبری چې د امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته کډواله شوې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له تیرو دریو کلونو نه په اسلام آباد کې کډواله ده او له ګڼو ستونزو سره مخ ده.
زمونږ افغان کډوال چې دلته دننه په پاکستان کې دي واقعا د ډېر یو زیات بد وضعیت سره مخامخ دي. دا چې د روژې مبارکې میاشت هم ده، خو لیکن په دغه مبارکې میاشت کې بیا هم په کوم شهرکونو کې په کومو مناطقو کې چې د افغانانو ګڼه ګوڼه زیاته ده، ډیر افغانان اوسیږي، نو هلته پولیس راځي او افغانان ځوروي او له ځان سره بیایي چې پولیس به مو ونیسي. او تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې زموږ ډیری افغانان چې په شپږ میاشتنۍ ویزې باندې په شپږ میاشتنۍ سټی چې هر شپږ میاشتې باد به ډیر په اسانۍ سره تمدید کوله موږ ته، متاسفانه هغه تمدیدي د سټی چې کومه پاکستان کې وه هغه بنده شوه. که یو عادي کس دلته اوسیږي که هغه بیرته افغانستان ته لاړ شي، شاید دومره ورته امنیتي ستونزه نه وي، صرف اقتصادي ستونزه وي، خو لیکن هغه افغانان یا جرنالستان مدني فعالان چې ځان یې په خطر کې ده، نو که هغه بیرته افغانستان ته ستانه شي، نو هغوی به د تورخم اخواته د طالبانو ته ورسپارل کېږي. طالبان هم چڼیي ده خلک چې چڼیي کې هغه کسان چې فعاله کسان دي هغه ترېنه زندانو ته بیایي او نور کسان خوشي کوي، نو دغسې ستونزې هم شتون لري.
د طالبانو حکومت وایي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو پر بنسټ له خبریالانو او رسنیو ملاتړ کوي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له لورې پر ښځینه خبریالانو لګېدلي محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د یاد مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو دریو کلونو کې طالبانو د رسنیو د محدودولو لپاره دوه ویشت کړنلارې صادر کړې دي چې وایي د ښځو په اړه دي.
که به اساس آمار و ارقامی که ما به دست آوردیم در این سال
په تیرو دریو کلونی که طالبانو در رسنیو د محدودولو لپاره دوه ویشت کړنلارې صادرې کړې دي چې وایي د ښځو په اړه دي. تر ډیره د طالبانو فشارونه پر ښځینه خبریالانو زیات شوي چې د مثال په توګه څومره د مخکې د راډیو بیګم پر نشراتو بندیز یا شوی، او د دې تر څنګ اوسمهال په ډیرو ولایتونو کې موږ ښځینه خبریالانې شتون نه لري، او که چېرته ښځینه خبریالانې شتون هم ولري نو هغوی تر ډیره په خپل کار کې له بندیزونو سره مخ دي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په راپور کې دا هم راغلي چې حاکم ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو له امله د 50 خبریالانو د نیولو او د 22 رسنیو د فعالیتونو ځنډول هم شامل دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یی. په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو لپاره له هیواد د وتلو لپاره ورکړل شوی مهلت په لندېدو دی. د آی سی سی کارت لرونکي افغان کډوال چې د پاکستان د پریکړې له مخې باید دا هیواد د همدې میاشتې تر پای پریږدي، وایي چې روژې او د تورخم د لارې بندېدو ډېر سرګردانه کړي، او وایي چې دوی خپلو کارو ته نه پرېښودل کېږي او له بل پلوه په یو راز تر بلې فشارونه زیاتېږي. دوی هیله مندي چې د پاکستان حکومت پر دغه پریکړه بیرته واخلي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستیالې له ګاونډیو هیوادونو په زور د افغان کډوالو د ایستل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د میشتو ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري ایستلو لپاره ډېرې کمې ورځې پاتې دي، یو شمېر افغان کډوال هیله لري چې پاکستان خپله دا پریکړه بدله کړي. پاکستان له دغو کارت درلودونکو افغان کډوالو غوښتي چې د رواني مارچ میاشتې تر یو دېرشمې دا هیواد پرېږدي چې دې نېټې ته یوازې دوه اونۍ پاتې. په پینډۍ کې د ای سی سی یا افغان سیټیزن کارت لرونکي افغان کډوال خانولي وایي دا چې له کلونو راهیسې په دې ښار کې کار روزګار کوي او په دومره کمه موده کې راټولول ورته ناممکن دي. نوموړي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دغلته زموږ په پاکستان کې کاروبارونه دي کسب دی، همدغلته مو ډېر وخت تېر شوی دی، سره دې چې د افغانستان وضعیت هم داسې جوړ نه دی، ګډوډ دی، هلته کاروبارونه نشته دي، ستونزې دي، مشکلات دي، موږ به څنګه وشو کولی چې هلته لاړ شو.
د بلوچستان په کویټې ښار کې میشت افغان کډوال اجی آغا چې دا هم د ای سی سی کارت لري وایي دلته یې اولادونه زده کړې کوي او ویره لري چې که وطن ته ستون شي د دوی زده کړې به نیمګړې پاتې شي.
د بشری حقوق په دغه سره موږ سره باید چلند وکړي. موږ چې د ولاړ سو هلته نه سکول شته، نه هسپتال شته، نه موږ دغه بچیان هلته بیا څه پوکو.
دغه افغان کډوال ادعا کوي چې که څوم ورکړل شوي ضربالجل ته وخت پاتې دی، خو پاکستانی پولیسو د دوی نیول، ځورول او ترې د پیسو اخیستل زیات کړي. پاکستان د مارچ په 10 دا اعلان وکړو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت ګواښ کړی که تر ټاکل شوي نیټې کډوال ستانه نشي دوی به یې پر وړاندې امنیتي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لکه افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2019 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. تازه په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستیالي موتیا مسکون له ګاونډیو هیوادونو په زوره د افغان کډوالو د ایستل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په یو بیان کې چې تازه یې په خپل ایکس پاڼه خپور کړې ویلي، نوموړي د دغه وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره لیدنه کې له پاکستانه د ایستل کېدونکو کډوالو لپاره د اړینو اسانتیاو د رامنځته کولو خبره کړې، څو د بیان په ټکو اغیزمنو کورنیو ته پر وخت رسیدنه وشي. په بیان کې راغلي چې راستنیدونکو کډوالو سره به نقدي او غیر نقدي مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه راستنو شویو یو شمېر کډوالو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې بېلابېلو ستونزو نه سر ټکولې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر د راپور له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې د پاکستان د حکومت د غیر قانوني بهرنیانو د راستنولو پلان له اعلان وروسته لا تلکه درې څلوېښت زره او څلور سوه څخه ډېر افغانان له دغه هېواد ته بېرته افغانستان ته راستانه شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو د سیمې یوې موضوع ته حق ده چې ټاکل شوی د امریکا او روسیې ولسمشران ډونلډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په خپلو کې د اوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړي. د اوکراین د جګړې د ختمېدو ډیپلوماتیک هڅې وروسته تر هغې ګړندۍ شوې چې د سعودي عربستان په کوربتوب د دغه جګړې د ختمېدو لپاره دوه پړاوه خبرې ترسره شولې. د دې موضوع تفصیل له فرشته سهاکاو.
تمه ده چې ډونالډ ټرمپ په روانه اونۍ کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په اوکراین کې د درې کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د امریکا استازي استیو ویټکاف چې د یکشنبه په ورځ یې له سینن سره خبرې کولې، په مسکو کې له پوتین سره د تیرې اونۍ خبرې مثبتې وبللې او هیله یې څرګنده کړه چې د دې شخړې د پای ته رسولو لپاره به رښتینی پرمختګ وشي. ویټکاف چې د پنجشنبه په شپه یې له پوتین سره وکتل، ویل چې د ټرمپ او پوتین ترمنځ لیدنه په واقعا ښه او مثبته وي. هغه زیاته کړه چې له اوکراینی چارواکو سره خبرې کوي. ټرمپ هڅه کوي چې د دیرش ورځني وربند وړاندیز لپاره چې اوکراین تیره ونۍ منلې وه، د پوتین ملاتړ هم ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جګړې دواړو خواوو د درنو هوایي بریدونو تبادلې ته دوام ورکړی او روسي ځواکونو د روسیې په غرب کې د کورسک سیمه څخه د اوکراینی ځواکونو ایستلو سره نور هم پرمختګ کړی. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په ټولنې رسنیو کې په یو پوسټ کې لیکلی وو چې ډېر ښه چانس شتون لري چې دا وحشتناک او خونړۍ جګړه پای ته ورسیږي. هغه دا هم وویل چې هغه له پوتین څخه غوښتنه کړې چې هغه زرګونه اوکراینی سرتیري ونه وژني چې روسیه یې له کورس څخه د ایستلو پر مهال نیولې دي. پوتین وویل چې دای به د ټرمپ هغه غوښتنې ته درناوی وکړي چې د اوکراینی سرتیرو د تسلیمېدو په صورت کې د هغوی ژوند وژغوري. کریملین د جمعې په ورځ دا هم وویل چې پوتین د ویټ کاف له لارې ټرمپ ته د وربند د پلان په اړه پیغام استولی او هغه د جګړې پای ته رسولو لپاره یوې هوکړې ته د رسیدو په اړه خوشبینه دی. دا یکشنبه په ورځ په ټلویزیوني خپرونو کې په جلا جلا مرکو کې ویټ کاف د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک والټس ټینګار وکړ چې د وربند ترلاسه کولو لپاره لا هم ننګونې وجود لري او حتی د دې لپاره چې د سولې وروستی تړون به ستونزمن هم وی. ټرمپ خبرداری ورکړی چې که وربند رامنځته نشي، د مسکو او کیف ترمنځ شخړه ښایي په درېیمه نړیواله جګړه بدله شي. د هغه ادارې تیره اونۍ د وربند په اړه لا زیاتو همکاریو هڅولو لپاره ګامونه پورته کړي. د شنبه په ورځ ټرمپ اعلان وکړ چې د اوکراین او روسیې لپاره د ځانګړي استازي په توګه د جنرال کیت کلارک رول په ځانګړې توګه اوکراین پورې محدود دی، ځکه چې روسي چارواکو غوښتل هغه د سولې له خبرو څخه ګوښه کړي. د متحده ایالاتو هغه شرکت نو جوازونه تیره ونۍ د ټرمپ ادارې د اعلان له مخې پای ته ورسېدل چې د روسیې مالی موسسو سره د انرژي معاملې ترسره کولې، چې له دې سره سولې تړون منلو لپاره په پوتین فشارونه لا هم زیات شول. د متحده ایالاتو د خزانې وزارت د روسیې د تیلو او دوی شرکتونو پر وړاندې احتمالي بندیزونه هم په پام کې نیسي. دا هغه اقدام دی چې د بایدن د ادارې لخوا د مخه نیول شوی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. په دې ټولګه کې اوریدونکو راځي دې ته چې په کابل ښار کې یو شمېر هغه کسان چې د سړک غاړې کاروباریان دي یا هم په کراچیو کې توکي پلوري وایي چې ځانګړي ځای نه لري
او خاروالی ډیر تنګوي او دوی د طالبانو حکومت غواړي چې په خار کې ورته د کاروبار لپاره ځانګړي ځایونه په نښه کړي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د پلازمینې کابل یو له غنی ګونی ډکه سیمه چیرته چې په ریړو او لاسی کراچی یو شمیر خلک له سهارا تر ماخامه په کارخته دی خوای د کابل خاروالی روزګار ته نه پرېږدي. د دوی لړل ځینوی ازادي راډیو ته وویل چې د دوکانونو د لوړې کرایې او مالی توانایي نه لري، اړ دي چې د سرکونو او واټونو په سرونو کار وکړي، خو په خبرې ډیری وخت د کابل خاروالی کارکونکو زوروي او آن لاسی کراچی تریوړي. دغه لاس پلورون کې وایي د روزګار لپاره ورته مناسب ځای په نظر کې نه دی نیول شوی. د دوی لړل یو تن چې نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل یو بل چې هم پلاسی کراچی تو کی پلوری او نه غواړي نومې پر راپور کې خبر شي ورته شکایت لري.
یو ځل غرفې جوړې کړې، بیا یې هغه لرې کړې، مارکیټونه یې جوړ کړل، ځینو ته یې ځایونه ورکول خو موږ ته یې ځای معلوم نه کړ. هر ورځ منډې وهو چې هر چیرته ودرېږو دوی راځي او موږ نه پرېږدي، څو داسې ځای کې خپل مزدوري وکړو چې هلته فروشات کېږي.
که څه هم د طالبانو د حکومت د کابل خاروالۍ مسؤلینو له دې وړاندې ویلي چې د لاس پلورونکو لپاره یې ځانګړي ځایونه په نظر کې نیولي، خو په لاسي کراچۍ او د بېلابېلو توکو د پلورونکو انتقاد دا دی چې د پلور لپاره ورته مناسب ځای نه دی ورکړل شوی چې دوی پکې په دوامدار ډول خپل روزګار وکړي. و موږ غوښتل په دې اړه د کابل خاروالۍ د ویان نعمت الله بارکزي نظر هم ولرو، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د کابل خاروالۍ ویلي د ښاري نظم لپاره د واټونو او سرکونو په سرونو هیڅ چاته د توکو د پلور اجازه نه ورکوي. دا شکایتونه وروسته له هغې دي چې اوس مهال افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په روان 2015 کال کې په افغانستان کې 30 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
تاسو ازادي راډیو ته غواګي اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې تاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو او د ورکشو وایزانو د لاټ پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. خو اوس راځو ته چې په ننګرهار کې د پسرلی پر رسیدو سره د ماهیانو یا کبانو میلې ګرمې شوې دي او د کابل او نورو سیمو ځوانان ننګرهار ته د کبانو میلې لپاره ورځي. دا چې د کبانو د میلې رنگونه څه ډول دي، حسین احمدزی پر دا راپور چمتو کړی.
د پسرلی پر رسیدو او د هوا په بدلیدو په ننګرهار کې د ماهی پلورونکو بازار هم تود شو دی. دا مهال د کابل او نورو ولایتونو څخه ډیر خلک ننګرهار ته ورځي او هلته د ډرونټې د کابل او کونړ سیند پر غاړو او په نورو مېلې ځایونو کې د ځایي ماهی پلورونکو په رستورانتونو کې د ماهی خوړلو میلې کوي. شاید لا چې له کابل څخه د ننګرهار ډرونټې سیمې ته ورغلی وای چې دا لمړی ځل نه دی چې ډرونټې ته ورځي. نوموړی وایي
دلته راځو ډېر ښایسته مایان د خنداغا او د لاغا په نوم باندې رستوران د پدې کې پخې او موږ هر وخت دلته راځو او معمولا دلته وطني مایان دي او ځینې فارمي مایان دي چې خلک خوښوي. موږ کوشش کوو چې د خپل وطن تولیدات خپل وطن مایان دلته استفاده کوو او اخلو. معمولا دلته هر وخت خلک راځي خو د ژمي موسم کې چون هوا ګرمه یخه نو خلک دلته ډېر راځي.
ډرونټه د جلال آباد ښار له مرکزه لویدیز ته د کابل جلال آباد د سړک پر غاړې شاوخوا 15 کیلومتره لرې پرته ده. د دې سیمې ښکلا د کابل پر سیند جوړ شوی برېښنا کوډ لپسې زیاته کړې ده.
خلک راځي د هرات نه، مزار نه، خندار نه، وسندغه موسم نه، ژمی دلته ډېر په بازار کې خلک چکر ته راځي. میان خوری بازار
برق نشته چای جنریټر وسه رسیږي چا نه رسیږي نو جنریټر به ډیر خرچه غواړي ډیر خلک بس ریکینو ته خوسوګ ناراضي نو دا ګڼه ګونه چې دغه برق دی عمله نشته دلته کچیر ته برق وای لکه مخکې وختو کې نو دا ډیر خیسته زیاده خلک پارکونو ته شپې چکر راوځي شپې تر لسو یولسو پورې ګرځي موږ به مخکې دلته راتلو په دې پارکونو کې به کرکټ کېدې د شپې والیبال به کېدې خو ساغه شیینه نه ساغه خوند نشته
قدرت الله چې لس کاله کېږي په درونټه کې د کبانو د پخولو دکان لري وای
مخکې جمهوریت کې بازارونه خو اوس لږ زره خراب شوي دي خلک چې دي پیسو نه خراب دي کار روزګار نشته ده خلک بیکاره ډیر دي وظیفې نشته دي فلحال د پاره لس دکانه دي نو مایا او اوس په دغه اماراتو کې هوټلونه ډیر بند سو چې نه چلی د کراګانې جیګې وې او خلکو بند کړو بس همداسې دې نه لاړل اوس هغه بند دي او لس هوټله فلحال پال دي او د هغه شکر د کار روزګار یو ټکه پوکه کیږي ورته ناز
د ننګرهار د کب پالونکو د اتحادیې رئیس شیراغه رئیس اخیل ازادي راډیو ته ویل چې په ننګرهار کې د کبانو لسګونه فارمونه شته
ننګرهار کې تقریبا یو سل شلو څخه تر یو سل دیرشو پورې د میانو فارمونه موږ سره ثبت او راجستر دي ننګرهار کې درې ډوله میان روزو چې دغه د جملې نه دي ګراس سلور او کمن کراپ چې دغه د درې ډوله میان چې دي د ننګرهار د اقلیم سره خط توافق لري
د ننګرهار کبان د افغانستان نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي
د ننګرهار میان چې دي کونړ لغمان نورستان کابل
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د داخلي تولیداتو د لږوالي له امله سوداګر په ژمي کې هره ورځ شاوخوا یو سل شل میټریک ټنه کبان له ګاونډیو ودونو واردوي په افغانستان کې د کبانو تولید د کمښت یو علت دا ګڼل کیږي چې د کبانو بچیان له بهره واردېږي چې تر ډیره د واردات له پاکستان دي شیراغه رئیس خیل زیاتوي چې
د کبانو بچیان خو د پاکستان نه زیاتره راځي او اوس په دلته په ننګرهار کې یو اچرانې ډېرې دي
نوموړی باور لري چې د ننګرهار طبیعي شرایط او بازار دواړه د کبانو د لا پراخې روزنې لپاره مساعد دي خو هغه ټینګار کوي چې دولت او مرستندوی ادارې باید ملاتړ وکړي مسلکي کسان وروزل شي او سوداګرۍ پانګونه وکړي تر څو دا صنعت پراخ شي
ستونزې خو دغه دي چې موږ دلته په ننګرهار کې پیډمیل نه لرو داسې معیاري غټه اچري نه لرو ټریننګونه نشته په ننګرهار کې فارمدارانو سره هیڅ قسم همکاري هیڅ قسم لاسنیوه کې د هغوی نه کیږي ځکه چې دغه فارمداران په خپله سرمایه باندې دغه څومره خواري او څومره زحمت چې کوي په خپله سر باندې کوي هیڅ د حکومت د خوا نه دوی ته کوم نه ټریننګ داسې منظم شوی دی نه ورته داسې دانه ورکول شوی نه اکسیجن یا یو دوی ته هیڅ قسم مواد دوی ته نه دی ورکول شوی که چېرته دوی ته ټرینینګونه منظم شي یا یو اچرینې برابر شي په ننګرهار کې یا د دانې زیاتره مشکل موږ د دانې لرو ځکه دانه چې په ننګرهار کې یو فیډ میل برابر شي نو دغه څومره مشکلات چې دي د میانو په روزنه کې
دا چې ننګرهار به د افغانستان د کب روزنې په یو لوی مرکز بدل شي کنه په اړه یې اټکل ستونزمن دی خو دا روښانه ده چې ننګرهار په ځانګړې توګه د جلال آباد ښار شاوخوا د سیندونو پر غاړه جوړ شوی و اوسنیو میله ځایونو اوس ګڼو کورنیو سیلانیانو ته د میلې او دمې ځایونه چمتو کړي چیرې چې له لرې ځایونو ورغلي ستړي دمه کیدی او د ډرونټې مشهور میان خوړلی شي
دروژی رنگونا
السلام علیکم جوړ په خیر د ازادي رادیو خبريالانو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وخت محمد روشان یم په کندهار کې یو تن اوسیدونکی روژه خو شکر دی الحمدلله شتیریږي په شوا وخت کې راورسېدل موسم هم شدي تقریبا تندنې او ورځې تقریبا لنډې دي خو دلته یو څه مشکلات اقتصادي وضعیت او د کار نشتون لکشته معاشات په دې خاطر یو څه ځوان او په تکلیف سره دي بعض خلک په معاش ولاړ دي خو هلته چې داسې بیخي ډېر خلک سته چې کسره کار ستلنه یعنی کار پیدا کوی نه چې کار وکړي
په اوس وخت کې د روژې خوند هم تللی دی. پخوا به په دسترخوان په روژه ماتي پر شمی باندې خپلې کورنۍ سره ټول راټول وو، حداقل لس دولس دیارلس نفره به وو. په اوس وخت کې ټول مهاجر شوي، څوک بیرون هیوادو کې دي، څوک کنډه کفره شوه هغه کورنۍ. نو هغه پخوانۍ روژې روژه ماتي او پرشنمي اوس نشته، وطن کې څه خوند نشته دی. نو خدای ته سوال و زاری کوم چې بیرته په وطن کې هماغه خوشحالي او هماغه خپله کورنۍ سره یو ځای روژه ماتي پرشنمي ودرو.
سلام علیکم، بخیر استوری از خیرت تیش بیروز بخیر دی، روژه مبارک بخیر. الحمدلله شکر دی الحمدلله، بس روژه ډیره شروانه ده. فلحال په پاکستان کې یو، بیا پاکستان په شین ضلع سرخال کې یو. ډیره ښه روژه ده الحمدلله، وریځې دي، بارانونه دي، ډیره ښه روژه الحمدلله روانه ده د خیر سره.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره دوهمې نیمایي ته ورسېدو، شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته ستاسو خپله خپرونه ازادي اوریدونکي او د ورکشو عزیزانو پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د 90 کلن بریتانوي پیټر رینولز چې له خپلې میرمنې باربي سره یو ځای زندان شوی، ژوند له خطر سره مخامخ دی. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې دغه خبره د دغه جوړې د لور سارا په حواله پرون یک شنبه خبره کړې ده. سارا ویلي پلار یې د زړه دوامداره درمل خوري، او په خبره یې روغتیايي وضعیت یې وروسته تر هغه ډیر خراب شوی چې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې یې زندان ته لیږدول شوی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د نوي ښوونیز کال را رسیدو سره سم د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د هیواد د روښانه راتلونکي لپاره د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. حامد کرزی د غرض ویلي چې زده کړه یوازې یو حق نه، بلکې په خبره یې دا د هیواد او هیوادوالو د سوکالۍ او عزت او بقا لپاره یوه حیاتي اړتیا ده. د طالبانو د برښنا شرکت اعلان کړی چې د افغانستان او ازبکستان تخنیکی ټیمونو په کابل کې د برښنا د دوه مهمو پروژو د تطبیق په اړه خبرې کړي. دا پروژه له ازبکستان څخه افغانستان ته د 500 کیلو ولټ برښنا مزي، او دغه راز د هیواد په شمال کې د ډبرو سکرو د برښنا د وی فابریکې جوړول دي چې ټاکل شوی د نوي لمریز کال له پیل سره سم کارونه پیل شي. د تکواندو تکړه افغان لوبغاړي فرزاد منصوري د 2025 کال د اوپن بلجیم د تکواندو په سیالیو کې د سپینو زرو میډال ګټلی دی. نوموړي خپل فرانسوي او هالنډي سیالان مات کړي، خو د امریکایي سیال په وړاندې یې ماته خوړلې. او په 13 ساعتونو کې د غزې په تړانګه کې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوي دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ترنو مینوالو السلام علیکم، یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې لچې د روژې د مبارک شپې ورځ مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونی کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو د بهرنیو بشری مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. زینو په خپل سیمو کې د ویجاړو سړکونو شکایت کړی دی، او له دولتي غوښتنې چې لارې سړکونه ورته جوړ کړي. په دې ورستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوی. هلته کډوالو ته د مارچ تر وروستۍ نیټې وخت ورکړل شوی دی چې ووځي، کنه په زور به یې راباسي. په همدې اړه درته د چارو له یو کتونکو سره مرکه لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکشو ځانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسي. پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلامونه ورسوي. بعد له سلامه ما خپل نظر دره زه خوایم چې دغه موقتی ګټو ته بنو ګورو. یو څه تکلیفونه چې ځان باندې تیر کوم، افغانان الحمدلله غیرتي خلک دي، خپل مټو د خپل همت نه کار واخلو، خپل یو د بل سره مرسته وکړو، نړیوالو مرستو نه بخلاص. نړیواله مرسته سیدی سیده په ظاهرا ما یو څه ورځو لپاره به خوشحالي او وسایل لري، خو دې سره دوامداره دردونه، دوامداره غمونه او دوامداره تکلیفونه تړلې. ځکه یو موسسه، یو هیواد هم بی هدفه دی او چا سره مرسته نه کوي. که مرسته کوي د دې په خاطر کې ځان تابع وګرځي او خپل کارونه پرې روان کړي.
ما د افغانان ورون ټولو نه دا هیله ده چې په خپل مابین کې یو بل سره مرسته وکړي، یو بل غریبانو ته لاس ورکړي، کار زمینه ورته برابره کړي، او تیر سل د نړیوالو مرستو نه تیر سل هیله ده چې دا پیغام خپور کړي.
نړیوال مرستې څومره مهمې دي د افغانستان لپاره؟ ډېرې مهمې دي د افغانستان لپاره نړیوالې مرستې، ځکه د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، اقتصادي وضعیت یې، نو په دې اړه باندې ډېرې مهمې دي. باید نړیوال د افغانستان خلکو ته توجه وکړي. دلته خو بغیر له هغو کسانانو چې یا معاش لري یا بل داسې یو کاروبار لري، بغیر له هغه څخه نو ټول چې دي زیات بې وزله دي، خواران زیات بې وزله دي. څو لسیزې جنګونه وو، په جنګو کې در بدر وو، نو اوس یو هم خپل سرمایه نشي جوړولی. شان ګران دي، خوراکي توکي ډېر زیات ګران دي، یعنې د هېچا وس هم نه پرسېږي، د زیاتو خلکو وس نه پرسېږي چې دی رانیسي. نو په دې اړه باندې ډېر مهم دي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمدی ام د هلمند نظر سره شریکوم. یقینا ډیره ښه موضوع مو ټاکلې ده. د افغانستان سره اوسنۍ نړیوالې مرستې دا ډیرې مهمې او اغیزناکې دي، او زموږ په اند باندې دا مرستې نړیوال باید وکړي او دې ته سیاسي بڼه باید ورنه کړي، ځکه چې افغانان یو خوا جنگ ځپ دی او بل خوا کوم اقلیمي بدلونونه چې دي نو دې هم ځپ دی. نو باید نړیوال و دې مرستو ته هغه یعنی سیاست ته دا خبره نه واړي، سیاسي بڼه ورته ورنه کړي او د افغانانو سره مرستې وکړي. نو بس دا زموږ نظر دی. السلام علیکم.
سلامونه
احترامات
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. حمیدالله د کندز ولایت د هرچي ولسوالۍ غواړم چې خپل نظر له تاسو سره شریکم. د بشري مرستو په وړاندې چې دا بشري مرستې نه وي، ډېر داسې کورونه شته چې سهار ماښام ډوډۍ نه لري او د خلک هم نه لري چې ګټه وټه ورته وکړي. کونډې و یتیمان دي بعضې کورنۍ، نو دا خپله دا د موږ کلي ولسوالۍ کې داسې ډېر کورونه دي، د ګوتو په شمېر کورونه دي. زه درښایم چې مقصد نه دي سهار د ماښام ډوډۍ لري نه بل شی لري. څوک له پاکستانه مهاجر راغلي دي، نو د غوا اکسن او هر څه له ما سره موجود دي. نو که چېرې دا کومکونه په افغانستان بند شي، نو د افغانستان وضعیت واقعا نور هم خرابیږي. دا کومکونه باید باندې کته نه شي، بیا خصوصا په دې ولایتو کې چې دا یخ ولایتونه دي، ډېر ځوانان ډېر خلک بېکاره دي، دا وچکالۍ وهلي دي اکثره خلک، نو ډېر کاروبارونه خراب دي. دا پروسه او سرکات مهاجر راغلي هغو خو بیخي کارونه خراب دي، سهار د ماښام ډوډۍ نه لري، مریضان خلک لري په کورو کې، د درمل ورپوی نه لري. واقعا حالات یې ډېر خراب ده. مننه کوم چې ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکي زموږ پیغامونه اوري.
السلام علیکم. محمد نظر شمشاد د فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اوبو د ساتنې لپاره باید موږ په هره برخه کې کار وکړو، که څه مو لاسته لږ راځي که ډېر راځي. کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو دپاره، د سیلابو دپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډېر خوندوره ګټه ده. دویم، موږ چې په هره برخه کې که اوبه ان تر دې حده چې په اوداسې کې اوبه مصرف کړو، باید کمې اوبه مصرف کړو. خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دي اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډېر کمزوری شوی دی. ډېر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر سل متره هم کښته شوي دي. ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی. کومه مځکه چې اوبه نه وي هغه مځکه خلک څه کوي؟ په هغې باندې نه زراعت شین کېدلی شي، نه انسان ژوند کولی شي. نو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مومل سره د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
السلام علیکم. جوړې په خیر خیراتې کرارې دا من د خیر و خیراتې ملګري شي د خپله شش پې ورځې په خیر تېرېږي. موږ د وروره موږ دا مشکلات رولو چې موږ د تذکرې مو د هر چي دي او په مربوطه خواجه غار یو. موږ ولا نه په خوږه غار ګډېږو نه په دغه ګډېږو ودرېدل او کنه مځکې مدارچی په دغه د تذکری مدارچی دی موږ پر سرت پرتو یو موږ د مشکلات رلو چې موږ دا غواړو چې دا شکایت وکړو اته نه جماعت 1500 کور دي ورور نه کلینیک رلی نه مکتب رلی او نه مشر شته یو خبر مو څوک نه اوري او سړکان مم داسې در به در دي خلک هم دی شل کاله انقلاب پر تیر شو وروره ګورو موږ دا شکایت رلو.
سلامونه نیکی هیلی احترامات د ازادۍ رادیو کارکوونکو همکارانو ته په دې هیله چې روغ جوړ باستی شاهین د پکتیا ولایت څخه تاسو سره په تماس کې شوم. روجنه دلته د پکتیا ولایت د زادران ولوزی ولسوالۍ اړوند د سړکونو او د شبکې ستونزه ده، یعنی سړکان بیخي خراب دي، موټر ورباندې نشي تللی. دلته چې موږ ته مریض یا کوم بل مشکلات راپېښ سي تر بازاره پورې چې رسوو نو پر وخت باندې ډاکټرانو ته نه رسېږو. بله ستونزه دا ده وروره چې دغه شبکې بیخي ضعیفه دي، بیخي کار نه کوي. نو د عماراتو چارواکو څخه هم غوښتنه ده چې زموږ ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او فورا یې جدي اقدامات وکړي. دا مې څوم پیغام دی وروجنه، تاسو ته یې پرېږدم او نشروئ نه، زما پیغام باید نشر شي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بېلابېلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو موږ هم خپاره کړل، په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 420 1501.
په دې ورسوي کې په پاکستان کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې ده. هلته حتی هغو کډوالو ته چې د اوسېدو کارتونه لري د مارچ تر وروستۍ نیټې مهلت ورکړل شوی دی چې په خپله خوښه له پاکستان ووځي که نه وروسته به یې دوی ډیپورت کړي. دا په داسې حال کې ده چې تورخم دروازه هم په دې وروستیو کې بنده شوه او پر دغې دروازې باندې څو ځله خونړۍ نښتې وشوې. پاکستان په دې کارونو سره څه غواړي؟ همدا او نورې پوښتنې زما همکارې حسین احمدزی د چارو له کتونکي ډاکټر صادق حمیدزوی نه کړې دي.
ډیر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډی پاکستان د هیڅ نو اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژایي اهدافو نه کار اخیسته. که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دي او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د 15 لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه ده کړی، مدام د دفاع جنگ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړی ده. خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بې دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د بیمارۍ پسې روان وي او یا هلته که په د کرخې په یې غړه او دې غړه خلک دي هغه هم ډیر بې وزله خلک دي. خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اسلحه جوړ کړي، د خلکو نه ابزار جوړ کړي، د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باور وکړئ موږ څه وخت مخکې تللي وو هلته تورخم، په تورخم کې چې کوم وضعیت یعنی تاسو وګورئ هلته یعنی ډېر د تراس او ډېر د هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه له هغه ځای باندې تګ راتګ کوي. خو پاکستان بدبخته نه د تعصب سره هیڅ نه رحمدلی نه لري. یعنی بیا په دې روژه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني. او ټولو نه یو خندونکي خبره دغه ده کومه ایده چې دوی کوي، وایي چې ټي ټي پی راځي پاکستان ته. خانو چې ته ما پوستې جوړول تم نه پرې دی ته زه په لا یعنی کله چې په فرضي کار خساره کې یعنی تیروه ما اغه لپاره نه پرې دی او بیا دا ادام کوي یعنی ډیر دغه سیاست مخې ته وړي لګ مشمنه سیاستونه مخې ته وړي خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نور دغه بازي او دغه ظلمونه نور پای ته رسیدي وخت رسیدل دا یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ کې تاسو په ملکی خلک وګورئ اگر ټول په یعنی دغه غاندي او دې ته یو اشغالي سیاست وایي
اوس په میزوسف سره دی چې د هر وخت دغه سینه خطر ما سوي دی بیا دلته د پلاوی کټاکل سوي دی غوي په پاکستان کابل تورنوي کابل بیا اسلام اباد تورنوي چې ګوکه دغه جګړه را ما سکیږي د دوی لوري دغه بریدونه تر سره کیږي خو تر اوسه پورې نه په تیر جمهوریت نظام کې دا ستونزه نه په اوس کې فکر کوي ولی دغه ستونزه نه حلېږي داسې کوم بنسټیز کار دغه ستونزه د حل لپاره
یو خاص لامل دغه د چې هر کړنه ک یو طرفه وسیږي هغه سر ته نه رسیږي یعنی زه تفاهم غواړم زه مذاکرات غواړم زه د مشکلاتو حل غواړم خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسیږي تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په ژبه باندې د ډیپلوماسۍ په کردار باندې عملکرد باندې هیڅ باور نه لري او هیڅ احترام ورته نه لري څه موده وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤل کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي دا غي سره ورته شپنې بیا بریټ کیږي تجاوز کیږي نو دین لورای معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په جواب باندې پاکستان باور نه لري بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغه موخه ده نه د مشکلاتو حل د مشکلاتو حل یې که موخه و نو مشکلات په تفاهم باندې حل کیږي نو اسلامي امارت نشي کولای نه په تیر کې جمهوریت کولای شول چې هغه ته ورسیږي زه اوس څه وکم زه ناس یم زه جنگ نه غواړم زه خپل پوسټه جوړول غواړم د خپل خاورې نه دفاع کول غواړم زه د هغه د
ادعا بیا امیدوي چې بیا یو شمیر په دې باور دي چې پاکستان غواړي د ډیورنډ کرښه تنازع کړي او په کابل کې واکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیورنډ کرښه په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي سرحد دی ستاسو نظر بیا څه دی
ګوره د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده یعنی دا د نظام یعنی خصوصا که اوس اسلامي امارت ده که په تیر کې جمهوریت و که نور ده د هغوی د صلاحیتونو نه ده یعنی ټولو نه ول زه یو شی وایم دا د پاکستان سیاست یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپله یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره ده چې تا په رسمیت نه پیژنم تا په رسمیت پیژنم یعنی په دغسې حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي نو د دوی سیاستونه د دوی دغه شیانو نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي او بیا دغه مسله دا خو د عوام مسله ده دا د ملتونو پورې مربوط ده دا د دولتونو پورې نه ده مربوط یعنی دولت فقط دغومره مسؤلیت لري چې یو داسې میکانیزه داسې یو چاپیریال داسې زمینه مساعده کې چې وکولی شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي او بیا تر اوسه پورې پاکستان داسې خاص سند نه ده وړاندې کړلی او نه یې وړاندې کوی شي د رسمي کرښې دغه دا د فرضي کرښې په مورده چې دا د پاکستان ته ورکړل شي یعنی دا خو یو اسنا یو غیر د تپل شوي یو اسنا جوړ شوي و د انګریز له خوا نه چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم پې لاسلیک هم پې نشته یعنی بیا هم هغه دا د برټش هند سره یعنی هغې سره هغه شوی ده دا تفاهم شوی ده نه د پاکستان سره خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول زه فکر کوم چې هیڅ نو آمادګي دواړو خواو نشته ورته او پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې زوایم چې دا به د دې لپاره هم خپ خیر ونه وسیږي زوایم چې دوی د هغه مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کوم او انزوا سره مشت روان د مخامخ ده باید په غیب باندې کار وکړي
ډیر زیاته مننه
د چارو کتونکو ډاکټر صادق حمید زوی و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې اوس هم راځو د ورکشو وزانو د پروګرام لنډ برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
سلامونه نیکی هیل احترامات میو منه د ازادي رادیو ټول مینوال ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم همدا وخت مو په خیر ګډنوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت ایما دا چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرک شوی دی نو که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زل همدردی را سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي ورته دوش ماری وای ما صفر وسو او شپغت یا شپک شپیت 1550 او بل ایم ٹی این نمبر دے صفر وسو اتاویا 903 904. دا چې ماشوم کال کېږي نه درکشه ده نو کورنۍ ورپسې ډېره زیاته خفه ده، په دې هیله چې هر یو ملګري ته په لاس ورغلی نو په دغه شمارو دې راسره برخه واخلي. شمارې ورته رسېږي کې بیا هم تکراروم 0 2 6 5 5 0 3 0 8 9 3 9 4. افغان شمارا مور تکراروم 0 2 9 4 9 1. دې هیله چې پیغام را ته بار بار نشر کړي او پیغام مې دې حتمن نشر کړي، ډېره مننه. پاکې خو وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم، ستړي مسې جوړ اس په خیر اس. عبدالسلام نمیږم، شیدایي څخه مې اړیکې نیولې د یرات ولایت څخه. په دغه نامه الک ورک دی لازما پیغام نشر کړي. عبدالرحمن نمیږي، د سخداد زوی دی، د ملا سلام لسی دی، د هر چا سره چې دی په دغه لمبر دی زموږ سره اړیکې ونیسي. وسلام.
ګران ورور عبدالسلام، تاسو خو خپل نوم او د ورکسی عزیز نوم اخیستې دی، خو د تلیفون شمیره مو نه و ذکر کړې، نو زه ستاسو دغه د واتساپ شمیره چې په کمپیوټر کې مو پیدا کړه ګرانو اوریدونکو ته لولم: 0092 05 3 4 3 2 4 8. شمیره یو ځل بیا تکرارم: 0092 05 3 4 3 2 4 8. ګران اوریدونکو، تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوئ نو لطفا خپل شمیره هم په خپله ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی ریڈیو ٹول کرکون کو ریڈن کو سلام ون علیکم کوم ہلم نیم ٹول برا تر جوڑ خوش خوش علی کو سم چیر دو رکو عزیزان خبر ون وی نو زما دا پیغام پشه نشر کی مج یو دوست برک دی در لسکاله څوار لسکاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړې زما سره په دغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي: 0 2 0 5 9 0 8 2 5 0 0 8 2 5 0. کچیر دې زما خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره بیا غږ پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلی مجه هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې د ازما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران ورور سلام، لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حقله خپل را لېږل سوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کومه نشانه ویلې ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوزہ صدا ولید ہلمند ولایت مساکرہ اور سوالیت خبر کوما ما اورور دی وکال کی دا کورنا درا کا سو دی شو تے دی بیا ہس معلومات نستا او دا غوا خیمر کوڑ مرجول سوالی کرے مرجول سوالی ست لو دی اجو کف دا معلومات لے پدائش ما دی مرتا رنگ ہوئی 0 2 4 9 8 0 4 و د دنوم استنه د شنا جان د مر فخر محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازوی دی.
السلام علیکم، د ازادی رادیو نبیولا زابلای ل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. یو رک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو محیب الله د عبد الوکیل کاکا زوی تقریبا 15 کاله عمر لري. لس کاله مخکې له خپل کوره د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لورې خوځېدلی، خو په قچیا کې لاره کې له خپلو ملګرو د مریضۍ په خاطر په لاره کې پاتې شوی و او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 کاله عمر لري کې هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دې په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د لغمجین کورنی سر د معلومات شریکو او د کورنی حق دردمند ره روخ شه. زموږ د واتساپ تلیفون شمیره د 0 85 15 80 16 80 تکرار 0 85 15 80 16 80 نبی الله زابلی د محب الله زابلی پلټ.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتساپ لیک ته راغلی ستاسو همیشنی اوریدونکی عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه. روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت موساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادرکه سوی دی، نو که چیرې خان محمد زما غږ په خپله اوري یا یو بل ملګری د ده په حق باندې معلومات لري، د مهربانۍ د طریقې دې زما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسیم شمیره ده 0 8 4 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د حزادې رادیوې زړه تراتی او رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادره کسه ویدی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډېر پښېشانه ده او کورنۍ ډېر خوابه دي، ځکه ماشومان تر شا پاتې سوي دي، نو نه د مړه او نه د ژوندي درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وامه، که د خط چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 8 0 6 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمیره درته وایم 0 8 0 6 0 9 1 5 2. نو هیله د ازادۍ رادیو څخه کوم چې زما اخلاقي همدغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درکه سوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 16 کلن عمر یې د 10 کالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی، تقریباً 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندخدای معلومات یې راکړي. خادم صاحب کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کریم احمد طیب، دا زموږ راجانۍ داسې شوی ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته شوی ده، چې دونه دماغ خراب دی چې بیخي 4 واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. دا ټلیفون شماره هم دغسې د خادم صاحب 0 8 0 5 0 4 1 8 8 په پای کې 2 دي 802 په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو که چیرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 8 0 1 2 8 1 9، یعنې 0 8 0 1 2 8 1 9. پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت، ښه چارې، خدای په امان. السلام علیکم.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روحان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.